مننه جمشید حبیبزاده. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. دغه خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. دوی منیمه تر ډیره د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوي، خو په سر کې راپورونه او خبرونه اورئ. په خبرونو کې چې وروسته بهرني خبرونه البته خبريږي، اورئ چې د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر نن په ځنوژن کې حمله کې چې د هغه پر کور وشه او وژل شو. د انډونیزیا یو کورنۍ مسافر وړونکي الوتکه له 450 پرلو سره د هیواد په لری ختیځ د پاپوا په سیمه کې لادرکه شوې ده. نمړې کورونی خبرونه سید کمال شریف ترتوی خول راپورونو کې مهم راپور دا دی چې افغان حکومت وایي د عمل په هغه پروګرام غور پیل کړي چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. په د پاکستان د استخباراتو ادارې د پخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې په اړه هم درته راپور او مرکه خبرو دا چې سیاسي کارپوهان هغه کسان چې د لنګدې پیژند له حمید ګل نه څه ډول تعریف لري په دغه پروګرام کې به پرې پوه شي.
د خبرونو سرچې کې د افغان حکومت او سرچینې وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی ته د تمدیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتون کې نیولې دي او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومان د ګزان درې ورځنۍ کمپاین پیل شو. بشپړ خبرونه د افغان حکومت او سرچینې وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د سرچینې د نوم نشو د پښت ازادي رادیو ټول چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او ورسته به نتیجه معلومه سي. یادی سرچینې هغه وزارت کړی چې پاکستان ته د افغان پلاوی سفر به غټي وو، خو دا معلومات یې ورنکړل چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه مسایل شامل دي. ولسمشر غنی شاوخه څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اعتمادي درلودې پاکستان ته وسپاره او اوس عمل پروګرام هم د همدې لیک جواب دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتون کې نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل شوی چې یاد کسان په لشکرګاه ښار کې د یو لړ ځنګړو عملیات پر مهال نیول شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې یاد کسانو یو تن تر تښتول وروسته وژلې وو. اعلامیه هم دارنګ وای چې د ملي امنیت منصبینو د لشکرګاه ښار د کوچنی کاریز په سیمه کې د وسلوال طالبانو د وسلو او مهماتو یو وزیر مهم نیولې ده. بل ورته د بغلان امنیتي چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د تیر 2 ورځو را په دې خوا د پیل عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپياندي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د رسنوي له همکاري پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. سلامت زمينند نشي موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د رسنوي د همژغي په غونډه کې ول چې رسنوي د نشي موادو د مبارزې په برخه کې شروع لوبولای سي.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر از تمام رسانه
های کشور دا وای د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ټولو رسنوي څخه غواړي چې په یوه پراخ همژغي سره د نشي موادو سره د مخنیوي په برخه کې عملی ګډون وکړي. پر همدې محل د هیواد لومړی میرمنی بیبی ګل غنی له ټولو رسنوي څخه وښتل چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر هڅې تر سره کړي. او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان درې ورځنۍ کمپاین پیل شو. د دې ولایت امیر وختي رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت باندې شپږ نیم لکه ماشومان واکسین شي. شاغلی کمال وویل چې د پولیو ضد کمپاین به د دې ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالۍ کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور لمخې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګزان او پیښې ثبت شوې چې وایي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر نن په ځنوژن کې حمله کړې چې د هغه پر کور وشو او وژل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې شجاع خانزاده د چاودنې په محل په خپل کور کې وو او د سیمې له اوسیدونکو سره یې غونډه لرله چې د چاودنې له امله د خونې چت پرې راولوید. په دغه چاودنې کې لږ تر لږه 8 نور هم وژل شوي دي. د ژغورنې عملیات روان دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې په محل لږ تر لږه 40 تنه په کور کې دننه وو. دغه چاودنه د شادي خان په ښارګوټي کې شوې ده. پولیسو ویلي ښایي د خاورو خښتو له پاکېدو سره نور قربانیان هم وموندل شي. د پاکستانی طالبانو ملاتړ سخت دریزی لشکر اسلام دلې دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته او ویلي چې ورته نور داسې حمله به هم تر سره کړي. خو چارواکو ویلي چې د دې په پام سره چې په خوا دغه دلې دغه سستره حمله نه کړي، خای هغه د طالبانو یا منشوي لشکر جنگوي دلې کار وی چې لشکر اسلام ورته ګټه اخلي.
د پاکستان د بدنامه استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. او یا کلن حمید ګل پرون تر مغزي خوندېزې وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو، خو ډاکتران یې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې یې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هېوادونو کې د زخدریزو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. حمید ګل چې د 1980 تر 1990 کلونو پورې د ISI مشر و، د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په رامنځته کولو کې کلیدي نقش درلود. دا د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحدو ایالتونو پر د تور لګوه چې په پاکستان کې له سختدریزو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. د یمن حکومت پلو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت هم له یاغیانو ونیو. د شبوه ولایت په نیولو سره د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې چې پلازمینه صنعای په ولکه کې ده د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې د قلمرو ساحه چې په وروستیو کې پراخه شوې لا پراخه شوه. د خلیج هیوادونه چې د حکومت پلو ځواکونو ملاتړ کوي د حوثي یاغیانو پر سنگرونو هوایی بریدونه او د حوثي یاغیانو پر سنگرونو هوایی بریدونه ترسره کړي هم د دغو ځواکونو ته درنې وسلې ورکوي. یمنی ځواکونو تیره میاشت د هیواد په جنوب کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغوی د جولای په نیمایي کې دې ته اړ شول چې له جنوبي مهم بندري ښار عدن څخه ووځي. دغو ځواکونو په وروستیو پرمختګونو کې په شبوه سربیره دالح لهج او ابیان ولایتونه هم نیولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اندونیزیا یو کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 پرلیو سره د هیواد په لرې ختیځ د پاپوا په سیمه کې لادرکه شوې ده. د اندونیزیا چارواکي وایي د پاپوا له مرکز جایپورا له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته نن غرمه مهال له دغې الوتکې سره د دوی اړیکې پرې شوه. د هوایي چلند چارواکو وویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان، 40 لویان او 15 عمله وه. یو چارواکی د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلی چې په دغه غرنۍ سیمه کې هوا ډیره خرابه وه. د چین د بندري ښار تیانجن د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 112 ته لوړ شو. په عین حال کې د چاودنې د ځای شاوخوا اوسیدونکي د کیمیاوي موادو د ککړتیا له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغې چاودنې له امله له 200 زیات کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 43 کسانو مړي پیژندلي او د نورو پیژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویان ګانګ جیان شنګ نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي وموندل شول. موږ د 43 مړو هویت معلوم کړ. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د 80 نورو مړو پیژندنه وکړو. د 14 سیمې ته نږدې خلک وروسته له هغې له خپلو کورونو وویستل شول چې د باد د مسیر له بدلېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد به استوګنځایونو ته له ځان سره یوسي. پولیسو تایید کړه چې په لوړه کچه زهرجن سودیم کیمیاوي مواد د 14 ځای ته نږدې موندل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د څوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټه. نو د کندهار کې اسمان ځای اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1 ټیټه. 22 هرات اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 9.1 ټیټه. 13 مزار شریف اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 6.1 ټیټه. 24 جلال آباد اسمان ځای اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.1 ټیټه. 24 بامیان اسمان ځای اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټه. 10 او په ګردیز کې هم اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټه. 14
د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اورګ باندې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی. دا هم اوري چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په خوانی مشر جنرال حمید ګل چې مړ شوی دی، څوک او د افغانستان په اړه څه نظر درلود؟
د بده مرغه جنرال حمید ګل تل افغانستان ته د یو مستعمري په سترګه لیده او د څه فکر کوو افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کیږي د اسلام آباد په اداره شي.
دولتي شوراګانو رئیسانو د یک شمې پرځ یو ناست کړي او د خپل صلاحیتونو په اړه ځینې ستونزې مطرح کړي دي. د هلمند ولی میرزا خان رحیمی د دې ولایت امنیتي مسولونو ته غوښ کړي چې په یو میاشت کې امنیت ښه نشي نو په اړه به ورسته پریکړه کوي.
ګازو ته زړه دی یو میاشت کې تاګراونه وینم په امنیتي بخشو کې د خپل پښتونونو رئیس جمهور ته پرشاروم.
دروختیا نړیوال سازمان وایي سږ کال د پولیو د ماشومان د ګزړن پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي. دا هم اوري چې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده په خپل دیری کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. افغان حکومت وی د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د عمل دغه پروګرام پاکستاني چارواکو د ولسمشر اشرف غني د لیګل شوي لیک په ځواب کې افغان پلاوی ته ورکړی دی. معلومه نه ده چې د عمل په نوم پروګرام کې چې پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته سپارلی څه مسایل شامل دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي یې د پاکستان تکراري غوښتنې یادوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت یو باوري سرچینه وایي اسلام آباد ته د افغان پلاوی روسای سفر ګټور وو او زیاتوی چې د هغه هواد چارواکو د ولسمشر د اعتمادیز لیک جواب هم د عمل پلم دی او پروګرام په چوکاټ کې یاد پلاوی تا ور کړی دی. د سرچینې د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د عمل پر پروګرام غور پیل کړی او روسته به نتیجه معلوم شي. د بهرنۍ چارو د وزیر په مشرۍ او افغان پلاوی 13 پنځمه پاکستان ته سفر وکړ څو د هغه هواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملی لارو چارو خبري وکړي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې پاکستان ته تللی افغان پلاوی د هغه هواد له پوځي چارواکو سره نه دی کتلی، خو افغان حکومت وایي د اسلام آباد له پوځي چارواکو سره لیدکاته د دې پلاوی په اجندا کې نه و شامل. تیر اونۍ ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان صدر اعظم ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به عملی تګلاره جوړوي او داسې ښکاري چې د عمل پروګرام کې به هم د تروریزم د مبارزې لارې چارې ځای شوي وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عمل په نوم پروګرام کې به د پاکستان پخوانی غوښتنې تکرار شوي وي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی وایي دغه غوښتنې به د ډیورند د رسمیت پیژندو، ترانزیت، اقتصادي پروژو او اوبو په اړه وي او ټینګار کوي چې حکومت باید ورته تسلیم نشي. دا چې ولې میرمن بارکزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان ته ډیر احتیاج نه لري. په ډیرو مواردو کې پاکستان افغانستان ته ډیر احتیاج او ضرورت لري. هیرم نشي که چېرته د افغانستان تجاران تحریم کړي او پاکستان نور خپل واردات کم کړي دا ستر زیان بیرته پاکستان ته وراړي نه افغانستان ته. افغانستان ته پکار ده چې آسیا میانه هیوادو سره خپل رابط ښه کړي، خپل نور ګاونډیانو سره ترانزیتي او تجارتي رابط ښه کړي. دا به هم په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ د افغانانو په ګټه.
ولسمشر غني شاوخوا څلور میاشتې وړاندې پاکستان ته یو اعتمادیز لیک وسپاره. د دې لیک عمده غوښتنه دا وه چې پاکستان باید په کوټه او پېښور کې طالبان ونیسي، په روغتونونو کې د طالبانو د ټپیانو درملنه ودروي، د مخالفینو پټنځایونه له منځه یوسي، د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي او هغه کیمیاوي مواد بند کړي چې طالبان به مونږ ترې جوړوي. اوس ویل کیږي چې د دې لیک په جواب کې پاکستان هم له افغانستان ځینې غوښتنې لري، خو تر اوسه افغان چارواکو د اسلام آباد د غوښتنو په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. له پاکستان سره په دې وروستیو څو ورځو کې د افغان حکومت دریز بدل شوی او ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي پاکستان په تیرو لاسو میاشتو کې هیڅ همکاري نه ده کړې. د چارو څېړونکو او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه شواهد نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي څو اسلام آباد تر نړیوال سیاسي فشار لاندې راشي او له افغان حکومت سره همکاري ته مجبور شي.
ازادي راډیو لاونه تر وو وورځي پونه کې
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په خوانې مشر جنرال حمید ګل مړ شو. حمید ګل څوک او د افغانستان په جهاد او وروسته د وسلوالو طالبانو پر امسته کولو کې څر او لوبوالې د نوریاس نوري ورته لنده کتنه کړې.
حمید ګل د پاکستان د پیاوړې استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر او چې دغه ادارې لاره پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وړاندې افغان مجاهدینو ته د امریکا او سعودي عربستان د پریمان مالی مرستو او وسلو ورکولو چاره تنظیمولې. حمید ګل وروسته د وسلوالو طالبانو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر په توګه د هغه سابقې او د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څخه د هغه کلک ملاتړ ته په پام سره په وروستیو کلونو کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 ملي تور روسي حمله وروسته یو ائتلاف رامنځته شوی، هغه ته د یو لانجمن شخص په سترګه قتل کېدل. خو د اژانس په وینا یو شمیر نور بیا حمید ګل په تیر بیا په وروستیو کلونو کې چې هغه ډیر زیات په ټلویزیونونو کې راښکاره کېده او د هیواد په وړاندې د پټو د سو په وړاندې خبرداری ورکاوه او هم د خپل زاړه دښمن هند په وړاندې په پوځي اقداماتو ټینګار کاوه د هیواد یو مهم شخصیت ګڼي. په انټرنیټ پاڼه کې د حمید ګل پلاس لیکلې بیوګرافي کې ښکل شوی چې د مجاهدینو مشرانو او قمندانانو دومره د هغه درناوی کوي چې بل هیڅ چانه کوي او وروسته هم د طالبانو لپاره مست کېدو سره په خلکو کې محبوبیت لا پسې زیات شو. خو افغانان چې تر اوسه وخت د مجاهدینو د رسیدو او وروسته د طالبانو د واکمنۍ ترخی تجربه له ذهن نه دی وتلی، حمید ګل هغه شخص بولی چې د افغانستان په ورانولو کې مهم رول لوبولای دی. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود وای حمید ګل تل هڅه کوله چې افغانستان کمزوري او د پاکستان تر نفوذ لاندې وي.
د بده مرغه جنرال حمید ګل تل افغانستان ته د یو مستعمرې په سترګه لیده او د څه فکر کوي هم جنرال حمید ګل هم اسلام بیگ ام دوی سره دا نور نظامیانه چې موږ افغانستان د شوروي د منګولو نه خلاص کړی دی. افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کیږي د اسلام آباد ته اداره شي.
د اسوشیټډ پرس په وینا حمید ګل د افغانستان د مجاهدینو له مشرانو په تیر بیا د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره چې تر اوسه د افغانستان د دولت په وړاندې جګړه مخته وړي نږدې اړیکې لرل. له هغه مشر سره چې د امریکا متحده ایالاتونو له القاعده سره د اړیکو په تور په 2003 میلادي کال نړیوال تروریست نومولی او په امریکا کې شتمنی کنګل کړی دی. جنرال حمید ګل د 1988 کال د نومبر په 10 د پنجاب ایالت په سرګوده سیمه کې زیږیدلی او خو له اصله د خیبر پښتونخوا د سوات سیمه اوسیدونکو یو پخټه یوسف زای پښتونو. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په گاونډي هوادونو کې سخت دریځ وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. که څه هم حمید ګل د پاکستان بهرنی او کورنی سیاست کې یو اغیزناک شخصیت بلل کېده او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درسې زمړینه د خپل هیواد لپاره نه جبرالیندونکو زیان بللای، خو د دې ترڅنګ د دې هیواد د سیاسي او افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې حمید ګل د افغانستان د کورنۍ جګړې اور تلمن وهله. د سیاسي چارو څېړونکو نظیف خان ازادي راډیو ته وویل حمید ګل د افغانستان په ګډون پاکستان ته هم زیان رسولی دی.
بنیادی طور حمید ګل د پاکستانی جرنیلانو په هغه سب کې دی چې کومو د افغانستان د نیولو ستراتیژیک ډیپ پالیسی بیا د هغې نه پس په پاکستان کې جمهوریت نه خودل. دا د دې افغانستان کې د شر او د جګړې مخکښ د ISI دا مشر چې کومو بنیادی طور دی د کابل اوسېدی د دې پالیسۍ جوړوونکي په جلال آباد تاریخي حمله چې دوی کومه کړې وه یو لک روڅلغه مزایل په جلال آباد په سمرخیل په دی باندې بیا د بنظیر د حکومت خاتمه بیا دلته د القاعده سټینګ دا ټول د حمید ګل د لاسه یعنی شوی دی او بنیادی طور د پښتون افغان قسم خورل د دښمنو دی د پاکستان د جمهوریت د پاره او په افغانستان کې جګړې دا خو مستقل د پاکستان د بدنامۍ او د جمهوریت خلاف تصادفونو کې شمار دی.
د اسوشیټډ پرس په وینا له وسلوالو طالبانو سره په ښکاره د ملاتړ ترڅنګ پر هغه داسې تورونه هم لګول شوي چې ګواکې په وسلوالو حملو کې لاس درلود. د ویکیلیکس له خوا خبرو شوو د امریکا د استخباراتي راپورونو له مخې هغه د 2006 کال په دسمبر کې درې کسان کابل ته استولي وو چې حملې ترسره کړي. حمید ګل په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو له څرنګوالي سره هم مخالفت څرګند کړی وو او ویلي وو چې نوموړی امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې نه بلکې په افغانستان کې وژلی او مړی پاکستان ته د دې لپاره انتقال کړی چې دغه هیواد بدنامه کړي.
مردل چې جنرال حمید ګل څوک وو د افغانستان په جهاد او وروسته د وسلوالو طالبانو پر مستقبل کې څه رول لوبولای دی؟ په همدې ترتیب یو مرکې ته غوښتل د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر جنرال حمید ګل غوښتل چې افغانستان باید تل د اسلام آباد تر کنټرول لاندې وي. د سرګندونې په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز پخوانی مشر او سیاسي کتونکي حاجي سید داود ازادي رډیو ته وکړي. حاجي داود هغه وخت په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز مشر چې جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتو مشر وو. نوموړی وایي جنرال حمید ګل د پخوانی ولسمشر نجیب الله د رژیم له نسکورېدو وروسته د مجاهدینو د وخت موقت حکومت پرمنځ کېدو هم رغنده رول درلود. جنرال حمید ګل د شخصیت او د افغانستان په اړه د هغه د نظر او دریس په اړه زموږ همکار اسد الله لودین له حاجی سید داود سره مرکه کړي.
تر هغه ځایه پورې چې ما خپل جنرال حمید ګل د نږدې نه هم لیدل او په ملاقات کې چې موږ سره کله چې پخوانی شوروي اتحاد د 1990 کال د فبروري میاشت کې د افغانستان هغه وته، نو دوی د راولپنډۍ شورا د جنرال حمید ګل په ابتکار جوړه شوه. بل اخره دغه شورا ته د اروپا، امریکانه، تنظیمونو نه، د ماجرینو نه خلکو غوښتل شول او هلته فیصله وکړه. او په هغه وخت کې صبغت الله جدیدی د راولپنډۍ په شورا کې د موقت ولسمشر په توګه، استاد سیاف د لومړي وزیر په توګه، او همدا ډول انجینیر ګلبدین حکمتیار د باندنیو چارو د وزیر په توګه، او استاد ربانی د بیا جوړونې د وزیر په توګه، یعنی دوی دغه تنظیمونو باندې دا چوکۍ وویشل. او په دې نظر دا سړی چې ډاکټر نجیب الله سقوط کوي او دغه حکومت چې دوی جوړ کړی و، یعنی د راولپنډۍ د شورا په نتیجه کې چې هغې شورا څو ورځې دوام وکړ، دغسې یو موقته اداره په تاسف سره افغانستان ته جوړه کړه. کله چې دا اداره جوړه شوه، دې سره جوخت پاغي وخت کې دوه د خبرونو آژانسونه په پیښور کې فعال او یو د افغان نشراتي مرکز او یو هم د افغان نیوز ایجنسی په نامه وو. او بل اخره منګ د جنرال حمید ګل د خوا وو غوښتل شو او زه د بل افغان منګ لاړ والته. هلته چې لاړو، جنرال حمید ګل په خپلو خبرو کې منګ ته وویل چې تاسو باید د مطبوعاتو د لارې د موقت حکومت شاته ودرېږئ، کوم چې ښاغلی صبغت الله مجددي په راس کې وو، او تاسو د دې دولت تقویه وکړي او د دې دولت ملاتړ وکړي، مهاجرین واسوي.
حاجي صاحب، د افغانستان په نظر څه وو؟ داسې ویل کېږي چې دا د وسلوالو مخالفینو د معنوي پلار په توګه یادې ده او همیشه یې غوښتل چې په افغانستان کې باید ناامني وي.
راځم همدغه بحث ته. کله چې ما دې په دغه مشخصات ولید چې ډېر خناطاق او موږ نه داسې خواهش وکړ چې تاسو خبرونو کې تفسیرو کې خپل د دې حکومت نه ملاتړ وکړي، نو ما لاسې کمال اجازه ده او اجازه مې ترې وغوښته. ویل بلې، ما ورته ویل چې تاسو پرېږدئ چې افغانان خپل سرنوشت خپله وټاکي. دا چې تاسو شورا جوړوئ، خلک د خارج راغواړئ، دلته غونډې کوئ، دې ځینې موقته اداره جوړوئ، بیا هم د هغې ته ورته ده لکه څنګه چې شوروي اتحاد افغانستان ته په کابل کې حکومت جوړ کړی و. بل اخره خبر ډیر زور ورکه او ماته خبرګون خو چې موږ خروسان نه یو، او ما غو چې ما دلس قطع شو. د څه فکر کوو، هم جنرال حمید ګل، هم اسلام بیک، هم دوی سره دا نور نظامیان چې موږ افغانستان د شوروي د منګولو نه خلاص کړی دی، افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کیږي د اسلام آباد په اداره شي. نور رسنۍ پیښې او حادثات واقعات هم شوي دي، مثلا کله چې تنظیمونه راغلي جګړې ته د راته او دلته په کانټیننټال کې، او ما خپل لیدل په 1993 کال کې د پاکستان تر کنټرول لاندې افغانستان د حمید ګل اولی او اخیری غوښتنه.
بلې، حاجی صاحب، په دې وروستي څو کلونو کې خصوصا په دې وروستي خونړې حمله چې په کابل کې وشولې، د حمید کرزي د واکمنۍ پر مهال هم حمله کېدلې، د دغه حملو په هڅونه او ملاتړ کې څومره رول درلود؟
پرته د شک هغه همیش هر هغه چا چې دلته ګډوډي جوړاوه، بې ثباتی رامنځته کوله. کله په یو نوم مثلا د جهاد په دوران کې د استدلال کو چې دلته روسان دي، باید دلته جهاد وشي. وروسته دا غې نه د سپتمبر 19 میلادي نه وروسته خلکو ته د روحیه ورکوله چې هغه د اتحادي فوجان په افغانستان کې د دوی په ضد باید انتحاري عملی وشي، د دوی په ضد باید جګړه وشي، او بل اخره په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي.
په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز په خوانی مشر او سیاسي کتونکو حاجی سید داود سره مو د ازادي رادیو مرکه ورته راغلی. داود د جنرال حمید ګل په اړه ځینې څرګندونې وکړي. جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر چې وفات شوی دی، او خغلی داوود ویل چې جنرال حمید ګل تل غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته دوی فکر کاوه چې د خغلی داوود په خبره چې افغانستان د پاکستان لخوا د روسانو له اشغال خوشی شوی دی، نو باید تل اداره د پاکستان له حکومت لخوا یو پورستیو حمله او ناامنیو کې هم تر ډیره پوری دوی خلکو ته روحیه ورکوله چې دغه ګډوډي او ناامنی رامنځته کړي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غواګی است چې په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی هم اوریدلې او مطالبه کتلې شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې هم در سره خوخه کړی چې چیرته غواړي تازه خبرونه وګوري او ویل ولې facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. هم درس تاسو کولای شئ دغه فیسبوک باندې خپل مطالب هم راوستوي او څنګه د خپل سیمو خکلي عکسونه راولېږي څو تاسو له نوم سره یو ځای درته خبره شیم. بیا هم د فیسبوک پته تکراروم facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د ولایتي شوراګانو د راپور ته. که څه هم د جمهور رئیس اشرف غنی دی او حکم لمخي ولایتي شوراګانو ته د څار صلاحيت ورکړل شوی، خو په دې برخه کې اوس هم یو لړستون زشته چې حلول یې ضروری ګڼل کیږي. دا خبره د یکشمې پروس په کابل کې د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په یوې ناسته کې وشوه. د سیمې زورګانونو د خپلواک ادارې مسؤلینو ویل د دې لپاره چې د ولایتي شوراګانو د څار د صلاحيت کړنلار لا غختلې او د پلیکېدو لارې اسانې شي، د ولایتي شوراګانو د رئیسانو نظریات غوښتنې او ستونزې به راټول شي. ډېر خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو.
ولایتي شوراګانو ته د سار د بشپړ صلاحيت پر موضوع وس هم بحثونه روان دي، او ولکې چې په دې برخه کې یو لړستونز شته چې باید اوار شي. په دې مقصد د افغانستان د سیمیزو ارګانونو د خپلواک ادارې لخوا د یکشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د سلور دیر شو ولایتي شوراګانو د رئیسانو یو دوه ورځنۍ ناسته جوړه شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانګزی ازادي رادیو ته وویل چې د قانون لمخې په ولایتونو کې د سار صلاحيت د ولایتي شوراګانو قانوني حق ده، خو په کار د چ په دې برخه کې شته ستونزې لمنځلاړ شي.
ځینې مشکلات شته، ځینې والیان دي چې نو وړي وکیل صاحبان خدمات ارزه کوي. ځینې ولایت د موږ داسې دي چې والی صاحبان دیکتاتوري هم کوي، موږ حقیقي نظارت نه پرېږدي. خو بیا هم د ځینې مادي دي په درز العمل کې چې هغه ګونګي دي، هغه باید واضح شي. موږ ته
سربیره پر دې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کندز د ولایتي شورا ستونزې داسې په ګوته کړې.
شورای ولایتی چالش هایی که است کمبود بودجه است، نبود جای مناسب باشه.
د بودجه او مناسب ځای کموالی او همدارنګ نه مناسب شرایط هغه ستونزې دي چې د کندز ولایتي شورا ورسره مخ ده. زموږ خدمات د نامنیو له عمله خار پورې محدود دي، ځکه چې ولسوالۍ ته نشو تللې. هیله ده دولت دغه ستونزې اواري او د څار د صلاحیتونو لپاره په طرحه کې زموږ غوښتنې او وړاندیزونه هم ځای کړي.
د افغانستان د نافذو قوانینو لمخې ولایتي شوراګانې صلاحیت لري چې په ولایتونو کې هر ډول پراختیایي پروژې د دې شوراګانو په مشورو پلي شي، او همدارنګه صلاحیت لري چې پروژې وساري او د ستونزو او نیمګړتیاو مخه پکې ونیسي. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي سره له دې چې ولایتي شوراګانو ته د سار د صلاحیتونو یو کړنلار جوړ شوی او اوس مهال عملي کیږي، خو د دې لپاره چې دا کړنلار نور هم پیاوړی او نیمګړتیاي لري شي، په جوړه غونډه کې به پرې نور بحثونه هم وشي. د دې ادارې مرستیال نادر یما وویل
بر ازی که ما بتونیم هم تشویش ادارات محلی ما رفع بکنیم
د دې لپاره چې وتوانیږو د سیمه ایزو ادارو اندېښنې له منځه یوسو او ولایتي شوراګانې په ښه توګه خپل صلاحیتونه ترسره کړي او همدارنګه له نورو ارګانونو سره ښه اړیکې ولري غواړو د ولایتي شوراګانو مشورې نظریات غوښتنې او وړاندیزونه راټول او دولت ته یې وړاندې کړو
تیر کال ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ته د سار د صلاحیتونو له ورکولو سره مخالفت وښود ولایتي شوراګانو د دې مخالفت پر وړاندې مسلسل مظاهرې وکړې او په ولایتونو کې د سار صلاحیت د دې شوراګانو حق باله د همدې اعتراضونو په لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د یو حکم له مخې دغه صلاحیتونه ولایتي شوراګانو ته ورکړل خلک پر ولایتي شوراګانو تاکید کوي چې د سیمه ایزو پراختیایي پروژو په انتخابولو کې دی د خلکو ستونزې او غوښتنې په پام کې ونیسي او شخصي ګټې دی له ملي ګټو پورته نه ګڼي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې په اونۍ کې
لونه تر وو ورځې په اونۍ کې پر اف ام 3015 په لوی خارونو او 1216 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې خبرونې کوي همداراس د ازادي رادیو ټکی اورک او پانل لري هم دغه خبرونې اوریدلی شي وخت په افغانستان کې 4:30 شوې سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغان حکومت وسرچینه وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتماد ایزلیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی د افغانستان د ملي امنیت او ممیراست وای چې په هلمند کې د سړي توشتوونکو یو ډله نیولې ده د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د رسنیو له همکاري پرته نس کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي د پاکستان د پنجاب ایالت کورونی چار وزیر نن په ځانوژن کې حمله کړي چې د هغه پر کور وسوه او وجل سو د انډونیزیا یو کورونی مسافر وروونکی الوتکه له 4:50 پر لوی سره د دې هیواد په سیمه کې لا درکه سوې ده د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې لقباله مرسو د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی د چړونکو هغه سپارښتنی تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانان لپاره چې د رمادي شهر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړي د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي او د یمن حکومت په لوز واکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت لایغانو ونیو
د افغانستان سیمهونه لري مهم لاند خبرونه مو وریدل د خبرونو د بیا کتر لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی ته ورشي د پنجاب ایالت د کورونی چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده په خپل ډیری کې په ځانمرګي بریټ کې وژل شو د پنجاب ایالت دولتي چارواکي وایي چې په دغه بریټ کې پر شجاع خانزاده په ګډون لستنه وژل شو او تر 15 نور زیات ټپیان دي اسلام آباد پنده بلابیلو دولتي روختونو ته دغه زخمیان اورل شوې دي دغه ځانمرګي بریټ مسولیت د منګلباغ په مشرۍ د لخرې اسلام وسلوالې ډلې منله او د نورو بریډونو غواخي هم کړی دی په دغه ل پیښوره زبیح الله شفق دغه ریپورت جوړ کړی چې د همدغه ریپورت په خبرې سره زموږ د راپورونو برخه پات رسیدي ورپسې د ورکوښه ځانو پروګرام اوریدل مهیروي
د پاکستان د پنجاب ایالت دولتي چارواکو تایید کړ چې د ایالت د کورنۍ چارو ایالتي وزیر متقاعد کرنل شجاع خانزاده په خپل ډیری کې په ځانمرګي بریټ کې وژل شوی دی د سیمې دولتي عملتي چارواکو په وینا د ښمې پرز د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادي خان کلی کې د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر ډیری ځانمرګي بریټ شو چې په نتیجه کې دغه په کډون لک تر لګل اس کسان مړه او تر 15 زیات ټپیان شو دوی وایي چې د شجاع خانزاده پر ډیری هغه وخت ځانمرګي بریټ شو چې لزګونه خلک ورسره ناسو او خپل سیمې زستونځي ورسره شریکولې د راول پندای خار کمشنر زاهد سید وای د ځانمرګي بریټ پر مهال د خانزاده په دیره کې نږدې سلويخ کسان موجود و او زیاته وی چې د بریټ لامل د دیره ودانې په بشپړه توګه ونړیدا چې د خانزاده په ګډون په ګڼ کسان تر خاور لاندې شوی و په وجل شو کې د پنجاب د ایالتي وزیر په ګډون د حضور د پولیسو سیمیز مشر سید شوکت شاه هم شامل دی په عین حال کې د پاکستان حکومت د اطلاعات وزیر پرویز رشید له رسنیو سره په خبرو کې د شجاع خانزاده پر دیره ځانمرګي بریټ وغانده دای په قبایلی او د پاکستان په نورو سیمو کې تر هغه پر ضد روانو پوځي عملیاتو خبرګونو بالو خو د دې ترڅنګ یو ویل چې دا ډول پیښې حوصله نشي ټیټولای دا وی تر هغه د تخت په حال کې دی او منګور پسیو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو د تر هغه د زپلو په لړ کې دومره بریالي توپونه تر لاسه کړي چې ټوله دنیا یې ستایي د ترهګری دا ډول بریدونه زمونږ حوصله ټیټولای نشي بلکې برعکس زمونږ حوصله او د ترهګر د ځپلو نیت لا پیاوړی کوي دا شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده چې د برید پر مهال په دغه حجره کې موجود و منلی چې دا یو ځانمرګې برید وه او وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ ګواښونه ورکول. سیمې ته د یو یو دوه په نامه د دولتي او همداراز د پاکستاني پوځ د چټک غبرګون مرستندوی ډلې ټیمونه ورسېدلي او د پیښې ټپیان له خاورو خزلو تر ویستلو وروسته نږدې روغتونونو ته لېږدوي. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ مدقید منصبدارو چې په 2016 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړي په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړ شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې څه موده مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، ولسمشر، د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو په پنجاب ایالت کې د ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دې ریزان مرګې برید په کلکه ټکو غندلی او نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په اټک کې د شجاع خانزاده پر دې ریزان مرګې برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی او په پنجاب ایالت کې د نورو بریدونو ګواښ هم کړی دی.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ډیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د ډیموکراسي ملاتړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شو عزیزان د کورنۍ غړي دوستان ملګری لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې لپاره موږ ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو کله چې تاسو ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. خو د پروګرام په پیل کې راځي چې د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم په کومو کې چې تاسو کولی شئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024212 1 1 2 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو په وار وار له ازادي رادیو نه موږ داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي چې اوریدونکو ویلي دي چې ډېر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی زوروي، او موږ په وار وار له دغو کسانو نه هیله کړې ده چې لطفا د موږ اوریدونکي مه زوروي، پرېږدي چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. د نن ورځې په تلیفوني پیغامونو کې یو ورور داسې تلیفوني پیغام موږ ته رالېږلی دی چې ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی زبروي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه زوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا خو ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی دی او ویلی دی چې د اسیر خان په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه محمد د هلمند ولایت د کلیسي دولت ولایت د زمینداور د لکنه یو د لوی نیسي اوسېدونکی یم. زموږ یو اصل پنه د اصل موږ یو دانه پیدا کړی دی د اصل خان په نامه د غلط کله کې چې سره دی. د هر چا قریب دی یا دوه تیرای دي چې لوی نیسي ته د مخانه کار سره څنګه جوړ شو حالت را سره دی. وسلام بای کرام.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي او اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاجی محمد ایمن د ولایت مساکلا د ولسوالۍ د مازک ته خبره. زما یو ورور چې نام یې احمد دی مشهور په تور باندې و. کال مفتی شاو فاخیز د کورن اگر د سوید د پاک له کچو معلومات لري او یادې خپل د پیغام اوري مشه په دا نمبر باندې زنګ وي. نمبر دی 0 0 0 2 4 5 1 9 8 1. نمبر یې ځځم 0 0 0 2 4 5 1 9 8 1. مننه کوم. پرون د یک شنبه په ورځ داسې واقع پیښ شو چې دا کتاب پیغام نشر کړی. زما پیغام یا نه که پهنا کې باندې خلک زنګونه وي په یو نامو په بل نامه باندې خلک زیری ډېر تکلیف او مشکل تېر شي. الله دې عفو ورته وي. مننه کوم ستاسو نه. تېر نه.
السلام علیکم. علی محمد د روزګان ولایت څخه خبره کوم. ما یو راځه اسمت نیږي چې دا یو کال کېږي ورته په دې اکله کوي څوک معلومات راکړي. ډېر مهرباني دی او ټلیفون نمبر 0 0 0 8 4 3 8 5 2 د روزګان ولایت په پایناوي اوسېدونکی دی. یو کال کېږي چې ورک دی. ترني ورکول کېږي. السلام
علیکم. ورک لرم زه د بادغس ولایت یم. زه یم ما دا کازوی جمعه خان میږي. جمعه خان د مولادا دا کا په ولایت پلان دی. دا از ما اعلان دی ولې چې شماره در کوم 0 8 2 3 2 4 0 9. دغه شماره باندې دې کچېری پیدا سو او ما ته دې زنګ ووسی. وسلام.
السلام علیکم. زاری محمد د پښتو ولایت زرمت الاسوي قوم حاکم د ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پیلم. دا سمارو قانون د زازي او کاله د محل کور وته لای پټکای دا سمارو زازي په قانون د نن مړ پېچلې د دې لپاره چې مسلمان رو دی وي او یې په ځینې باز نه خې دادي تر میانه قد لري تر یې تریبنشني او د خلاص منځنې د ته چې مخکې د خپلې به تاکه زرو ښه دا دې ما خپل لري او یې د نن دیواله نه لري د مانوي رسم کې ځان د شماره لکه څنګه چې خپل لري د کاپانی په دې کې دې کې شماره ده او تاسو څنګه راویا ډیر ډیر سپر او او د او 3 3 0 3.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زده بابا جی د ولیدو خبره کوم. زما یو ګونګي ورور ورک دی. هر مسلمان کا معلومات لري په دغه شمیره کې ځنګا ته وي. سپر و سپر شپر رات درې پنځه ات شپر. یا اپلای تکرارم خوش مرا. سپر و سپر شپر بیا شپر پچې دې بیا درې بیا پنځه بیا ات شپر. والسلام.
زه د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي خبره کوم. نوم یې خدایده دی. زما یو د اکا زوی ورک دی، دیرش کاله کېږي، د اقبال په نامه دی. مخکې ورځو کې زه اعلانونه کړي، خپل لمبر یې نه دی پرېښی. موږ ته خدای د خپل لمبر موږ ته پرېږدی. وي د حاجي سربلنګ زوی دی، د ورونو نومان یې یو ورور نوم یې باغ دی، بل ورور نوم یې ملا بختیار دی، د بل ورور نوم یې محمد دی. د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي دی اقبال نومېږي. نو د لمبر نه دی اعلان کړی موږ ته. دا زما لمبر دی. ما ته زنګ ووي 0 5 15 0 1 1 1 8 په دغه شماره دي. ما ته زنګ ووي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. د هلمند ولایت مارشیر ولسوالۍ اوسېدونکی فیض احمد د میر زما یې ورور دی. ورک دی پر نجي په وخت کې په جلال آباد کې په غونډې اشتازه کې ضابط و. بیا د هغه څه کلی بلخشان ته د هغه څه نظرکه شوی دی. په هر چا ته که د ده په هکله معلومات شته، ما ته په دغه شماره زنګ را وي 0 5 0 5 3 4 3 4 او که دی خپله اوري هم په دغه شماره بیا د شماره تکراروم 0 5 0 5 3 4 3 4
السلام علیکم. ما یو د اکا زوی دی، د کریم اکا مرحوم زوی دی. دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د معلومونه څخه. هر چا ته که د احمد په نامه دی، هر چا ته که د ده په هکله معلومات یا دی خپل د زما زغه اوري، لطفاً په دغه شمېره دې ما ته سره تماس ونیسي. 0 5 0 9 7 6 5 2 1 0 شمېره یو ځل بیا تکرار 0 5 0 9 7 6 5 2 1 0 هر چا که دا معلومات ما ته راکړي 1000 روپۍ انعام لري. وسلام.
زه د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حاکم د خپل ولایت د ګریش ولسوالۍ خدا پیغام ته شکر کوم. موږ یو عزیز دی د 5 کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. مومن خان نومېږي. د پلار نوم یې ادم خان دی. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا د مرګ یا د ژوند په اړه ټلیفون دي زما سره معلومات کړي 0 5 0 5 0 5 9 یو وار بیا وایم 0 5 0 5 5 0 5 9 مننه.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ایلات نوزاد ولسوالۍ څخه دربات کلي څخه د ازادۍ راډیو ته سلامونه کلي وایم. زما ماماګانې تقریبا د 10 کاله څخه نادرکه دي. د خان آباد ولسوالۍ دي او په قوم باندې د وردګان دي. چې د یوه نوم ګل محمد دی او د بل نوم مساجان دی. که دوی زما غږ اوري او یا د دوی قریبان زما غږ اوري، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 1 2 5 1 0 5 0. یو ځل بیا لمبر تکراروم 0 5 0 5 1 2 5 1 0 5.
السلام علیکم. زه خان شیرزاد زما یو ورور اظهر خان د ننګرهار ولایت څخه د یو اراده موټر سایکل سره نادرکه شوی 5 کاله کېږي. که هر چاله معلومات وي په دغه ټلیفون شمېرې دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 9 6 5 0 5 0 5 0. بل ټلیفون شمېره ده 0 8 8 6 9 0 0. ډېره مننه. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته دا اعلان کوم په دغه ټلیفون شمېره موږ درکو پر دغه شمېره به زنګ را ته ووي. سره کالي دي سبور پېښې په ټوله په سر کې پېچلی دی. د باغران دی چې پوښتنه ځینې وایي که چېرته دی وایي باغران ته ځه. مګر باغران یادوي د باغران د ولسوالۍ دی، د جغتو د سیمې دی. او چا چې لیدلی دی د امر لمبر ورکول زنګ دې را ته ووایي چې پوښتنه ځینې وایي که چېرته دی وایي باغران ته ځه. مګر باغران یادوي تور پاپل تفلې په پښو دي. یوانه ده په جبه نیمک ده په چار چالی ده لیو رو را باسی مول پا خبر راکی
شماله ده سپر و سو پینزنه وی دو سو و نه اتی اشپاش سو و نه پینزه سو دیش بیا سپر و نه پینزه اشپاش و نه پینزه دری سپر و خیر محمد خبر راش میاره دی مشتا جنگوی ده خیر محمد رو ده محمد کل نیش
ده. ازادی لرادیو چخه ده ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری
که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
زه خال محمد درېشته ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم. زما نیکه دی د 15 اویا کالو دی، درې کاله مخکې ورک شوی دی. د ازادۍ راډیو سره موږ ته په دې شمېره زنګ ول شوی و، 0 3 3 6 6 6 6. که پر دغه لمبه بیا موږ ته زنګ راغلی، موږ به ډېر خوشحاله شو. 15 روپۍ مو جایزه باندې ایښې ده. سلام علیکم وسلام، ازادۍ راډیو کامیابه دې وي.
السلام علیکم، زما ورور چې دلمه میلا کنرسراج ولسوالۍ دونکو دي. شاوخوا 1 کاله کېږي چې د خپل کوره نه دغه دیکه په اړه معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه شو ونی 0 3 0 4 4 4 تلیفون شمېره یو ځلې بیا 0 3 0 4 4 4.
السلام علیکم، زما نوم سید رسول د غزنی د ولایت بلاندې ولسوالۍ د رسنۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک شوی دی، دا 4 کاله کېږي چې ورک ته او له کوره نه درکه ده. که چا ته معلومات وي یا ورته معلوم وي، نوم یې فاز رسول، ولد یې رضا محمد. که چا ته معلوم وي یا یې حال ته لري، نو موږ ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 8 9 8 8 3. یوه شماره بله هم ده 0 9 10 10. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 9 8 9 8 8. بله شماره 0 9 10 10. ډېره مننه له ازادي راډیو، د خدای په امان.
اوس ولاړ سه برای ولسوالۍ زمبر نه خبرې کوم. نو یو پلور شوی دی رسولګای نمېږي، پلور نوم یې ګل محمد ده، د ورور نوم یې خان محمد ده، یو سلطان محمد ده. که تا ته پړه محمد دا شمېره زنګ ووهي 0 8 5 15 2 2 4 1 2. بل نمبر 0 9 0 6 6 4 3 1. خپل جایزه به وخورئ څومره وخورئ. با سلام به.
الو السلام علیکم، زه پخپله رضا محمد د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دوست په نامه د فاز رسول 4 کاله کېږي چې کوره نه ده، حال او احوال یې نه معلومېږي. هر ځای وي، که په پاکستان کښې وي، که په افغانستان کښې وي، که په ایران کښې وي، هر مسلمان ور قیمته هر وي وهدی پخپله هر وي مسلمانۍ همدردۍ په خاطر دي. زما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 9 3 4 8 1 0 8. شماره بیا تکرار 0 9 3 4 8 1 0 8. او یا دې په دغه شماره زما سره تماس ونیسي 0 8 0 9 8 1 0 8. شماره بیا تکرار 0 8 0 9 8 1 0 8. په دغه شماره تېره دی د ازادي له راډیو څخه زما دا پیغام نشر کړي او نشر کړي وسپاري. خدای ته امان.
سلام علیکم، ما سلامونه دي د ازادي راډیو کارکوونکو ته ورسېږي. موږ یې ورک شوی اختر محمد نامه دی، د رحیم زوی دی، مانا یو ورور حضرت دی، والدګل دی، خانګل دی. او معنا مثلا چې څوک په دغه پر یو نقشه پر لاس باندې خپل پلار نوم د ده نوم نویشته دی، که معنا یا مړي یا معنا مثلا ژوندی یي، دغه نقش راسه لاس کښې نقشه ده. که معنا مثلا دغه نقش یې چا لیدلي، معنا یا مړ یا ژوندی، معنا موږ سره تماس ونیسي 0 8 9 2 0 3. دواړه یې تکراروم 0 8 8 9 15 2 0 3. معنا جایزه هم لري چې معنا مثلا څوک یې رد ولري چې معنا تایید سي، معنا مثلا جایزه هم ورکوو. وسلام مسلامونه. معنا زما نوم هم تورجان دی، د غلاولي په کوم زوره یم. سلامونه دي ټولو چې زما غږ هر سړی اوري. معنا د رادو د طرفه څخه سلامونه دي ګوډو ته ورسېږي. وسلام، د خدای په امان.
زما یو ورور دی ورک شوی دی تقریبا داسې 15 16 کاله کېږي، د هلمند ولایت دی.
په ګریشته ولسوالۍ دی، محمد داود نومېږي، د کاري شهزاده زوی دی، تقریبا د طالبانو په وخت کې ورک شوی دی، هېڅ معلومات یې نشته، نه د ژوندي نه د مړه. که چېرې د چا سره وي یا چا ته معلومات وي، دغه په دغه نامه د داود نومېږي، د کاري شهزاده زوی دی، د ورونو نومان یې دی عبدالعدي، محمد یونس، محمد عبدالعدي، نصیبالله، نصیبالله، دغه یې ورونه دي. که چېرې یا دی زما غږ اوري، په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. که چېرې یا چا سره معلومات وي په دغه نامه سړي او په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0 5 5 3 3 5 5 5. یو وار بیا زیات تکرار کړم. 0 5 5 5 3 3 5 5. دغه نمبر دې خدای په امان درم.
سلام امیر دې صاحب ته. زه مرک مشهور په امیر محمد ترغان دی اقصې د فیض آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو زوی د عمران په نامه 14 کاله عمر یې ده، د شبرغان د ولایت جامع جومات د جغسای د زرګرخانې څخه له کوره سر به خوده ورک شوی ده. 14 کاله یې کېږي سنادرکه ده. که هر چا ته معلومات یې، نوم یې عمران ده، د امیر محمد زوی، قوم خروټی، 14 کاله عمر ده، 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. هر چا ته که معلومات یې، کوم مسلمان ته معلومات یې، موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي. 0 9 4 4 9 3 5. شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
د سنګین د ولسوالۍ څخه، د شکر د شلې د کلي څخه زه سعدالله خبره کوم، چې دا 1 کال کېږي زما زوی د سنګین د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. تللی وه کوټ ته، په کوټ کې یوه میاشت تېره کړې وه، بعد یوه میاشت د کوټ څخه ورک شوی دی. نو اوس دا 1 کال کېږي چې موږ ته د مرګ او د ژوند پته نشته، هېڅ معلومات نشته. موږ ډېر پسې ستړي شوي، ډېرې منطقي هم پسې کتلې دي. زما د زوی، زما زه سعدالله یمه، د سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. زما د زوی نوم عبدالبصیر دی. په دغه د ټلیفون په دغه شماره ما ته بیا زنګ ووهئ. 0 5 2 2 2 1 5. په دغه زما د ټلیفون نمبر دی. نو زه په دغه هلک پسې ډېر ستړی شوی یم. ته چې کوشش ما سره وکړې چې دغه را پیدا کړې. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند د ولایت بندي کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ایو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کال سرګا د شار څخه نادرکه. په هر مؤمن مسلمان ور په حق له د مرګ یا د ژوند معلومات دي. په مهرباني دی وکي په دغه شماره دي زما سره اړیکه ونی. 0 5 9 4 3 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا
0 5 9 4 3 2.
السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. زه فرید احمد فوقل د کندهار ولایت د جهودی اوسیدونکو. ما یو دوست چې تقریبا د 3 کال کېږي چې ورک دی، نادرکه دی. احمد شاه د مرجان کا زوی دی، د ګیلانی د پیلوټ، د چچی ورور دی، د کندهار ولایت د درایي اوسیدونکو دی. اصلي د وردګو جنوتیلنګ په کندهار کې اوسېږي. پلار یې د ګریش د مایګرانو څه دی. مور یې وردګه ده. نو که هر چا ته معلومات وي زموږ سره چې په دغه نمبر ټلیفون بس مشوره وکړي. 0 5 9 5 9 1 9. شماره بیا تکراروم. 0 5 9 5 9 1 9.
سکلاور سوالی و سیدون که زما را کازه ده ده پیدا بخمت بنامه ده که سوک با فعلا بنده هم معلومات داری و ده بشمارا بنی زنگوی سپر وسا و اتنوی یو سال پنزو و سنسو پنزو تلیشت او ده ده پنزو سکالو ده شلو کان تر عمر مانه داخل که عمر داری ده ده پاک نزو بنا که سوک معلومات داری ماش با ده بشمارا بنی زنگوی بیا و ده شلو پنزو شماره دوم 0 5 9 5 9 5.
بس پیغامی داغدی زخبل ازادی راژیو تا سلامون اولانی کاما السلام علیکم پیغامی داغدی از مجر یوش نخطا دی در ازارت نوات پنامه دیش نیست ترگی دی مطروانی در پینزه کالا تیر چو مطروانی بسیکلال ورک دی که در چاس معلوماتی پا داغش مده دی ما تا رنگوی سپر وای سپر شپر 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 دیرش اتا سوونا تلیپون شپرای زل بیا سپر وای سپر شپر 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 دیرش اتا سوونا پا داغش مده دی ما تاریک چنگ کی بس دغم دغه دې السلام علیکم
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري